قبلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی؟
نه معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به کیږي، او نه غواړي امریکا دا شی نه غواړي چې په افغانستان کې دیموکراسي ناکامه شي. دا د امریکا تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو صرف د یوې کامیاب ټولې پروسې دپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول د حکومت ټول سیاسیون د حکومت تر چتر لاندې راولي او د یوه قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه مخې ته بوځي.
د امریکا د هارت پارت پوهنتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس وردګو چې د سولې په اړه سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه، همدارنګه د نورو امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته یې کړي خپل نظر څرګنداوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټول نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په اړه کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته.
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماړه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوي او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي. زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. رو رو پخېږي او رو رو نرمېږي. پلار ورو روزي د منډو لویږي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
څو ورځې وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو له بده مرغه نمانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثارو ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیز توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضي او د تورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبیعي علومو او ټولنیز علومو د پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړي پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپل هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې دې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتني دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغسې ده. لږه وخته چې زه په کې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجنی، کدی بېواکه یې په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې وریځې، د وریځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې وریځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسوم. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثری چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم، غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې سیو خو د ونو، د بوټو، د چمنونو، د ټولو رنګ تلا رقمه کیږي، ژیړیږي. او بل په عامه مانوي معنی هم داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ستلی وي زیار ایستلی وي نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پایه نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي ځکه طلایي موسم هم ورته وایي ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شیان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم دی ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه. په زیړو ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کیسو چې پانی د پسرلی د خایستونو کیسو چې پانی د محبت د زړه د درد سرمایو چې پانی او چې پانی د پسرلی د خایستونو
تیرونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سلاکار لیکوال څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوې مکلیزه وه. استاد سمو د وړاندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د افغانستان علومو اکاډمۍ د هغه نوې مکلیزه د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو او هم د داود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوې میکالیزین مانځغونډه د تیری چهار شنبې په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمي محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمي غړو سربیره د هیواد یو شمېر پوهانو څېړونکو استادانو فرهنګیانو محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیزو اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو دینی ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډي او استاد لایق د شخصیت په اړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لومړنۍ برخه تاسول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پښتونونو پیغامونه، تر څنګ بل برخه چې وینا او ته ځانګړی شو، دریمه برخه د مقالو لپاره ځانګړی شو چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو، دغه د درناوی په پار، دغه د علمی کارونو خدماتو په پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوی و، او په غونډه کې د یواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوه برخو باندې ویشو، یو د استاد لایق علمی ژوند او بل هم سیاسي ژوند. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي، که نه وي څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هېواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی، او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه د نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې من یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم لرلو چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږه ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هېواد بهر یو بل هېواد ته ولېږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړې ووایو چې زموږ په معاصر پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اوه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو وختونو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینی رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې و، هغه دې ته اړیس دی چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلی، ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي افرازو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو. خو تر ټولو مهم بحث داو چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شوی اوس هم هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث داو چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه وو په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی وه. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یوه الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ تکړه ناکله وتلو مشورو مترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بې ساری و، هره ورځ به در سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تېرو خبرو کې دی ډېر نه وو، او نه یې تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو تاریخي خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو. کله چې تاریخ ته ونه ګورې، حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي کې غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنیت نه. او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر بیا بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلی دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد وو، چونکې د دوی پلار هم خلیفه عبدالغني د دو لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم هم غلام مجدد ورباندې ښی وو چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دی یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته، نو یو نفر و ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم دا موټر یې رالوتی ده. ما ورته وویل چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي موټر یې کومه ده سره الوتی ده خو ده روان ده. وایي هغه کس ماته وایي چې تخو مخکلا شوی دلای وی. یعنی از ما هدف لدی خبر چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خوبت باندې پیدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و. یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکي او د خوارو غریب او بیچاره طبقو لپاره د دې حقوقو د اعاده لپاره د کار وکړي. ځکه نو په خپلو اشعارو کې په خپلو لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنون یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه رازبخله او په غوی باندې حاکمیت کول. دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپلو لیکنو په خپلو اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ سي. دوی تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې راکړې دي مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپله برخه کې یعنی کادبیاتو کار سبي هغه دي ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هیر دې نیوي چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي راډیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند ترسره کړي او اوسمهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
سوک دل مرا پجن کی پتیارو پسی روان شو سوک دقام و جبید تبیز قهرمانان شو چاگی روگ دکڑت جنت ٹکداران شو سریوینی بہیگی دلقان لٹپی تنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغې تفریح بند تللیو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
سبر
نوم عبدالحلیم دلسوز
اوستانم شری
زمانم اهدل معروف دلسوز
نشتا عاشق خطا عاشقی که دلسوزی
یا عاشقم
عاشقی اوتوس
زبالا دا واسه محلی
صفه دلسوز
و دلسوز
چون رو وقتی چې دا موسیقی راغوي
دا والا پنځه کال کیر
پنځه کال عامل د قرغه کی ګرځي
و دلې ګرځ والا د ستیمه پلوت هم زو سر اخلاص او دا سالون مالا د خلکو وادو چې معنا ودونه چې داسې وو خلکو لمبرونو خلکو ته ورکو موږ خپل د ژنګ
او عاشقه ته څنګه عاشقې کنه د سوزې ته
ها دا راتو وای چې ته دا دغه کې دا
دریاو
دریا ورسره وای او سندري ورسره وای
و د سمیدا میدا سندري ورسره وام بس بالا تنا و پرونه پر چې زور راس خپل سر خلاص ته
ها
و
بس هم دا مسروي او ار ورځ نو باندې ته قرغه کی ګرځي چې
مزوري کی ورځ نه دا چاپ له دغه او چې فورس
ها
هغه د چې فورس د سه جمعه فورس دا په دا وخت کې مډر کار کوي او دا نور اډیورس کې کار نه کوي
بس دلته سب ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي
خدا
حکمداري موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سر خلاص په کندهار کم ساده په معنا په روزګان کم ساده سر خلاص دا خود د کندهار المن جاپانی نمیږي سر خلاص
جاپانی هغه دریاده او دا جاپانی
دا دریاده دا جاپانی دی و
دا مل ته جوړی کنه په
یا په کندهار کې فلم کې په ګرځ
او تا
دا ما د لیز دکې دلته یو یو غازل استاد نمیږي یو ولادت استاد نمیږي سر خلاص سید نور استاد نمیږي دلته دی استادان وصولیا او دی استادان دی والا عمر د 200 ته کتل کتیم بالا ایزام کړه
استاد کړه ها او عاشق تا د دایره چیرته ذکر
ما بس من فهم درې زنه ما به د غزوان سر د ډیر ورځې مې مر باندې تیر نه کی چې مې زده کی په لاس ورځې کې مې صدقه سم سي مې زده کی
نو کله کله ته خدا دایره په خپې باندې وې دا څنګه چل
ولا بس دم خمه خد چا شکر دې چې په لغت یو یا منا شوکه نه راځي دا خو ما شو چې پر راس نه دي دا دریاوګه په دوا د کی کیه به ماتي
نو
یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي
و
څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دم د څه د غرض چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دې نه فرج دي دا لاس دم د څه وجد دي لاس د درد کی لاته و هه
او
تا کله چې د جاپانی والا و درول هغه څه جام درو خپل ته دی و نه درې جام نه درو
صحیح او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بالا ک 4 ساعت زه په دغه وخت هم پوسولې
بالا
خو سړی خو نه ستدا خامخا پکښ راځي پوسولې و دا خو جاپانی دی والا چې څو رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دا ډیره وهله کوم سی بیلې وو اچي ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا هم خپل فج پرسبانان ورته وای بنجو
خو
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یاد دې جوړ سو نیمه جاپانی
خا 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 دا کنداري موسیقي د تخله کوري زکه کابل دل ته خو زه فکر نکوم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې و دا اگر د خلک دلته مرش ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټا کیا ځای نه دې مرته ځنګ وی چراسي خوشب ارزو
است تدیر پر ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شام مې کنا سرو کی د کنا
زدا ټپی ما او غزل مزلم ابدانم به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا
دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټه یې هغه به ما خام کې سره تقسیم وای نه
و ما ما خام بس
تاسو دوه سته سره
دا مې خورای کیر
او ته ما ما یی دا خورای او هغه
دیم محمد پوس ولې دیم دا غسم ان دوال دی ان دوال سعودي را سره پوس ولې
کورنۍ کې منور څوک هم د سشت چې موسیقي کوي
یا بنور ورونه مستاتر ما مشران دی غم موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي ولا نست دا درې کسو موسیقي کوي
هغه چی شي کوي
هغه دا جاپانی درې
او چی کوي
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو. په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي.
زرپانه واړه خدایان، خدای مې دې درنه خلاص کړي، خو چپ شکنه. ماماڼې په ژړغوني غږ سره وویل، نو مورې زه څه وکړم؟ ډېر سوی کوي. زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه، نوره ونه سونېږي، ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي. مورې زه څه وکړم؟ مړه شه، د ګور دروازې دې درته خلاصې شي. زه درته وایم چې چپ شه، چې یاره لعنت شه او په شیطان شه. مورې ته زړه نه لرې؟ ته انسان نه یې، ته یوه مور نه یې. ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي؟ ته مور نه یې، ته یوه ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بېواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلامه بې له دې چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیوه او په سلګو یې پیل وکړ. ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم. زه مور یم خو یوه بېوسه مور. لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کېږي؟ خو زه څه وکړم؟ نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم. که څه ووایم کېدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو. زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري. لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه. یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و. کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې، نو سوی به یې یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله. خو ناترسو اوښکو هم خپل سیل نه درهو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د ځورولو پسې راخیستې وي. لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماخام مهال چې کلمه ماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولۍ پولۍ شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و، په خپ غږ سره یې وویل: ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې: لورې مه ژاړه، سلګۍ دې په ستوني کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیرې په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کوو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربې کړې چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوي. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکه څېره هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غونه، هغه دې اورما د پخو غونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا برشي، زی د زړه له هر یو ټوپ سره आवाज اورما. هغه دې اورما د پخو غونه، درانه دی ته وا چې زمکه ریګدی، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شما، او زی سیوره د کابل د کندوالو لپاسه خپېژنم. د پخو غونو ته ډیر ورته ندی، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنا، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر مانه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. پاسمانو کې به هم اور بل وای، د ځمکې غوندي د لمر اورین غشي به ستا د جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په ځیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دي نوای پریښی، نورې نخرې به دي پر ځمکه او اسمان کړي وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه کولول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به می وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي، له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لویه نیکی دا چې تا وکړه د انسان سره، مرګ ستا ټوله.